درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. خو تر دې وړاندې مو زه اسمت څاروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې روان میلادي کال 9.2 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې تر منی پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور له کاره د ښځو مخنیوي پرته له څه شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز شیندلی دی. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.45 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي چې له مالي ستونزو سره مخامخ شوي په نړۍ کې میلیونونو کسانو ته مرستې دروي. دا خبره د ملګرو ملتوی و چارواکی پرونجومه وکړه. د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی مرستیار کارل سکاو په یوه خبري غونډه کې ویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 8 هیوادونو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. په دغو هیوادونو کې افغانستان، سوریه، یمن او لویدیځ افریقا هم شامل دي. د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله دبلیو اف پی ار شوه چې خپل بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستې رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي او همدې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه ان په هغو سیمو کې چې د خوړو د نه خوندیتوب سطحه پکې ډېره لوړه ده هم کم کړي. د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په اړه په جده کې له سعودي چارواکو سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه وویل شایي موافقه وشي. ښاغلی بایدن چې د مین ایالت په فری پورت ښار کې د خپل انتخاباتي کمپاین پلویانو ته وینا کوله وویل احتمال شته چې اړیکې بیرته عادي شي. د دو خواوو ترمنځ د احتمالي جوړجاړي جزئیاتو ته اشاره ونه کړه. امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي جوړجاړي په لټه کې دي، خو سعودي چارواکي تر اوسه پورې لیوالتیا نه ښیي. په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې به شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکوي. دا کالنۍ غونډه پرون جمعه د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې نن پیل شوې او د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې نن سهار وختي ځان هلته رسولی وایي دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو 50 ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د 5,000 رضاکارو په مرسته جوړی شي. روسیه تیره شپه په دیمپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یوې هستوګنې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا حمله غندلې او هغه راکټي ترهګري بللې ده. او د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامایکا سره او سویډن له ایتالیا سره لوبه کوي. د شزو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2 ملي لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 1 پیل شوې دي. د دې جام قربانه نیوزیلند او آسترالیا دی او د اگست په 1 به پای لوبه ترسره شي.
د ژوند رنگونه
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چاره را سره تای روشان مخې ته وړي. لکه څنګه چې لنومه معلومه ده د ژوند رنگونه، نن د ژوند رنگونو په دغه پروګرام کې موګه د پهانتون د استادانو د ژوند بیلابیل اړخونه راسپړو. د چې په پهانتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چارې ورسره په څنګ کې څنګه مختزي، او په ټوله کې کله چې په پانتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ورسره مخې ته وړي، څه ښې خاطرې، څه تجربې او څه ترخې خاطرې ونه لري. او تر ټولو جالبه دا چې کله آزموینې وي د استادۍ ژوند څومره ورسره جالب وي. په دې اړه به نن له دوو استادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د استادې ژوند څنګه وی او څنګه پرمخسي د نصره پخبرونه کې دوه قدرمن استادان شته دي چې وحید الله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد وو او اوس په جرمني کې په پوهنتون کې تدریس کوي او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد وو. تاسو دواړو ته خراغلاست وایم. دواړه ستړي مشي سلیمان خیل صاحب له تاسو به را پایل کړو. په پایل کې راته دا وایي چې دغه استادی یا په ټوله کې د استادۍ ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېره مننه اغلې سیال. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. استادۍ د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نور ټولنه سره ډېر فرق کوي. افغانستان د افغانستان په ټولنه کې استادۍ یو ډېر محترم او ډېر لو ډېر ویاړلې دنده ده چې یعنی که دغه مانوي مالی امتیازات نه وي، د مانوي امتیاز هم کافي دی چې ډېر خلک تشویقیږي چې استادۍ دنده واخلي. نو په افغانستان کې د ښوونځي استادۍ او تر څنګ د پوهنتون استادۍ چې بیا زه فکر کوم تر دې لوړه وظیفه ما په افغانستان کې ډېر کار کړی دی. نور مستطق هم کار کړی دی، تخنیکی برخه کې هم کار کړی دی او د پوهنتون یو استاد څخه هم کار کړی دی. یعنی زما د ژوند دغه بهترین وظیفه که زه وایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پوهنتون استاد وم.
ډېر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. په بخښنه سره چې ما د محبوب چا استاد په پیژندنې کې یو څه تېروتنه کړې ده. دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد زه بیا هم بخښنه غواړم چې ساس په پیژندنې کې یو څه تېروتنه وشوه. تاسو ته هم خراغ لاست وایم، ستړي مشي. تاسو راته وایي استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري خدای دې وکړي چې تاسو یو ټول درنه اوریدونکي بخښي. زما د ژوند تر ټولو خلکونه هغه چې زه افغانستان کې په خپل وطن کې د پوهنتون استاد یم، هغه خاطرې او هغه یادګاري چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم او په ځانګړي ډول د کابل له پوهنتون یې لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادی خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېڅلی او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال تل نو اشخاصو له نو خلکو سره له نو فرهنګونو سره د وطن د بیلابیلو ولسوالیو بیلابیلو کلیو د خلکو سره آشنا کیږي، راځي کینی. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو هیله لري چې څلور کال وروسته یو څوک فارغیږي، ته یو جوت تغییر پکې ویني. تاسو پوهیږئ کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کال وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی و، نو ما لپاره یو خوشحالي او یو هیله دا وه چې ښه مثلا څلور کال وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته او څلور کال وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړی؟ ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیده، او دغه تغییر دومره خوند راکوو چې ما یعنی دغه ډول خوند کلم نه و حس کړی. بیا له هغه وخت را وروسته هر کال چې کله زموږ محصلین فارغېدل، ما بلا ناغه چې هیڅ ډول کوم قضایي مکې نه کوله، په دغه مجلس کې مې حتماً ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده او د دغه تغییر لوجه ما د ځان لپاره دا قناعت حاصلو چې زموږ کار، زموږ هڅو، زموږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي، او نتیجه یې زه اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله ماسلین په کار شي ته یو ادارې ته لاړ شي او ولته ایستایو ماسل لګي کار کی او تاغه وګوري نو بیا ته پیږي چې ما څنګه سپیشل کار کړی چې یو څوک د کار جوړ کړي او دغه لګیا د کار کی نو په ټوله کې استادی مې وځا چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده بلکې هغه څوک چې خپل استاد دی د رواني تسکین لپاره یو ډېر ښه وسیله ده
مننه او ستاسو یو بیر تراو ګرځم مکسره بل ملمنه هم شته د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده حسینه جانې ته هم ستړي بشي په خیر راغلي کله چې زه محصله و ما تر ټولو یو څه چې د محصله دوره کې ډیر خوند کوي او ساده په غیبت کول دي ازن په کومه چې حسینه و ما سره په دې برخه کې موافقه وی کنه حسینه جانې تاسو راته وایې د استادانو نه او په ټوله کې دا موضوع چې باور ته اشاره وکړه څومره مو استادانو په غیبت کې و سلامونه
تاسو ته موږ زموږ د ماډل په توګه په دې کې چې موږ ان استادان ډیر ځات ګران موږ ته ډیر احترام لرلو او زموږ استادان موږ سره د شل سلام کوو لکه کور او یا اولاد چې د دې سلام دی کوو بیا هم هغه وخت به مطلب موږ د استاد غیبت کوو چې کله یا موږ ته نمرې کمې راکړلې نو غیبت نه و خوښې یعنی مطلب هغې پورې به خبرې کوي چې نمرې کمې راکړې نور نو داسې غیبت موږ د استاد نه دی کړی او موږ د استادان نه ډېر راضي وو
مننه حسینه جانې بیرته تاسو ته راځم سلیمان خیل صاحب تاسو ته راځم تاسو راته وای په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی او دلته داته اوس هم لګیاستی تدریس کوي څومره توپیرونه ویني په پانتونونو کې هلته څه ډول سیستم روان دی په بهرنیو هیوادونو کې چرته چې اوس تاسو تدریس کوي دلته توپیر څومره د سیستمونو ترمنځ محصلین سره برخورد په صنف کې د استاد رویه د افغانستان او د نور هیوادونو ترمنځ کې دا توپیر راته واضح کړي
مننه خوري په افغانستان کې استادی کزو یم یا مختلف منه هڅې ډېر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادی شروع کړی ده نو تبان شروع کوم تجربهګی نه شوی ده تقریبا موږ هم په کې ډېر تیر وطن کړی دي د مرسته کرا کرا زده کړی دي لکه د خپل طرز دی استادی دلته اکثر استادان چې دي چې څوک پانتون کې تدریس کوي نو غوي هغه د یو پروسه ده چې د ډاکټرا اخلي په ډاکټرا کې ته منهج دي چې راسستان باندې کار کوي او له هغه نه ورسته ته استاد کې یې پننګ په افغانستان کې اکثر پریا ورسته کې لکه شی یو په اکثر زموږ لسانس فارغین ول د خپل لسانس نه فارغ شوم بیا د استاد شوم نو به تجربه کې وي نو هغه یو څه کله کله منفی اغیز یو کی یعنی د خپل بازي خاطري لرم چې هغه اوس ته فکر کوم ځان ته کله کله قرار راشي چې به دا کار ماده سنې وکړي خو زه هغه په ملامتي به په تجربهګي ورواچوم دلته لکه تر کده وې مچ لګ نظم ډیر دی لکه سټانډرډایزیشن ډیر دی په دې چې یو استاد اول دی ټیچر اسسټنټ نه شروع کوي فقط پروفیسور تدریس کوي او دغه د پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک یې پوسټ ډاک کې څوک یې دوی فقط د ایکسرسایزونو یا تمرینونو بخښ کې د سیمینارونو بخښ کې همکاري وسره کوي نو دینه کرا کرا مختزي چې د خپل هغه سټانډرډایزیشن یا نظم راولي او په افغانستان کې اکثره مقدیر به تجربه استادان به مستقیم مولګ تدریس او کوي ایکسرسایز او اخلا او ټول کارونه مختوي سره چې تا باندې کې به اوسه کمیو کاستي موجود وی راځي به او څنګه تاسو یې هداونه وکړه من هیز د محصل ما هم که شته و ما استادانو ته هم کله کله ډېر خبرې کړې یا موږ غلط کړې خو دا یافت کوي ودا په دې معنی نه و یعنی هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډېر یو شی زرز د کو یا لګ ډېر د کو یا خیر هغه کمیو کاستي چې موږ خپل احساس کوله دغه نه به موږ سره تکاو یو شکایت کوي یا اکثر امتحان کې خو ټول شکایت کوي چې خو څوم خوشاله نه غیر د دې چې څوک سلوي سي نور خو یو خوشاله نه منه دې ماسل موږ دا شکایت کوو نو زه به دې کې دې ماسل نن طرف یو څه سوم نه سم اکثر شایان ته ځکه زموږ استادان د تجربه خو بیا په افغانستان کې زه خپل د یو استادون په اخر کې چې زه د ماسلینو یو ملګری استادومم ملګری مې مقصد دا و چې ما خوخته کوشش میکاو چې زه له دې محصلینو سره په صنف کې ډیر یو کاژوال یا ډیر یو عادي رویه واخلم، ځکه چې کله چې زما خپله تجربه وه چې کوم استاد موږ سره ډیر منهج دی ملګري او د هغوی له خولې موږ درس ډیر ښه زده کوو، هغوی سره که موږ کوم سوال درلودی ډیر په جرات سره به مې له احیانا که استاد له کوم ځای کې یا زموږ په فکر غلطي به شوي نو موږ ډیر په جرات سره چې استاد دا دغسې نه دی یا کوم مواد به کوم مثال دغه اپډیټ نه وو نو موږ به ورسره کولای شو چې ډیر په جرات سره وځي، نو دغسې ما کوشش وکړ په اخره کې ځان مې داسې حالت ته ورسو چې زه د خپلو محصلینو سره د منهج یو ملګري پاتې شم چې هغوی ته سیستم به دې باندې هم وي. زموږ پوهنځي کې هلته موږ د کرکټ میدان درلود، شاته د کرکټ اکاډمي وه، نو چې دغه څومره خلاص شو مازدیګر کې به کرکټ کې اول نفر به زه ولاړم راځئ چې ټیم جوړ کړو لوبو کې. یعنې ما غوښتل چې د محصلینو سره زه خپل ځان لپاره هم کوم چې مالک سپورټ مې کوو، خو غوښتل چې د محصلینو سره زه نږدې پاتې شم. یعنې دوی داسې احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو یو ممبر دی، یو غړی دی، نو په صنف کې ما سره ډېر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي، بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکړي. نو پیغام چې دا واقعنی وساته ستونزمنه وي کې چې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي، یو دوست خوندې ورسره وي، په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختيږي.
نه، زه خپل تجربه نه وایم چې ماته ډیر راحت شو، ډیر اسانه شو. اول خدای دې پانتون محصلین باندې فکر کوم دا نظم ډیر مهم او پدې چې ټول میچل خلک دي هغه مکتب کې ولسم دولسم صنف وي او استاد سره ډیر فریشي، نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي، هغه متعلمین غلط استفاده کوي. خو ما پانتون کې ما د تجربه نه درلوده چې ما سمته غیر منظم وي، یعنی په ټول ډیر حاضری ما ته شاګردانو راکوله او زما نتیجه ورسته ده. زه خپل هغه محصلین چې فارغان شوي دي هغوی سره زه ناست یم، خبرې مې کړې دي، نو وینم چې هغوی ځکه چې ستا یو فارغ محصل د خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډیپارټمنټ یا د هغه موضوع چې تا تدریس کوو په هغه برخه کې دنده ولري او ډېر ښه موقف ته رسېدلی یي، نو دلته دا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي چې ګوره هغه زما چې کوم تجربه وه ښه مې ورته انتقال کړې ده او دوی خپله خواري هم کړې ده. خو یعنې هغه منهج د رهنما یا منهج د استاد مختله برخه هم صحیح مختوړه ده. نو دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د غنورسته کلاسې والی وکړي په اخره کې نتیجه هم ګوري، نتیجه دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شوي دي او هغوی لیدلې مې چې په دغه مشخصا په دغه مسلک چې ما تدریس کړی په دغه مسلک کې وایي دي چې څنګه لاسته وړي. نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډېره ښه
مننه سليمان خیل استاد کور ودان. محبوب شاه استاد ترازو استاد تاسو راته وایي په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوئ هلته سیستم څومره توپیر لري وسره په څنګه کې افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې کې چیرې اوسه اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي یا دا چې تلکانو پر مخوس مال خلاص دي کومې برخې اړینې دي چې بدلون ورکړل شي تر څو ځوانان په نوې ټکنالوژي سمبال زده کړي وکړي.
او ډیر مننه. لکه څنګه چې مخکې استاد عمر ته اشاره وکړه یو مسله خو د امکاناتو کمښت او زیاتښت له بده مرغه موږ په افغانستان کې امکانات او په کافي اندازه یعنی هغه ظرفیت ورته نه لرو چې څه ډول په ټولې نورې دنیا کې د یو پوهنتون د استاد دپاره یا د یو پوهنتون دپاره هغه شرایط دي. دلته زه خپل مثلا زه چې په کوم پوهنتون کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد دي چې پی ایچ ډی چې هغه د اسیسټنټ یو دورې تیر کړی نو هغه باید درس لاړ شي. هغه هم که پی ایچ ډی استاد هم صرف ته ځي نو د یو سینیئر استاد سپرویژن باید ورسره وي. لبعد مرگ بیا افغانستان که مونږ د دوګو لوی ظرفیت د کمښت سره مخ مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ډی استادان ډیر کم لرل او هغه کې د روسي کې پیدا شوی او بدبختانه داسې اوسیلاب راغی چې اکثره استادان ټول د افغانستان راووتل. نو زه په خپله زه په لیسانس مقرر شوی وم، لیسانس نه فارغ شوم، ولس اتلس ورځې وروسته مې امتحان ورکړ او مقرر شوم. کتام دغه دغه چاره یو ډېر ستونزې م راولاړي، ځکه کاملا یو بې تجربه انسان. مثلا زه خپله تجربه درته ووایم، زه نږدې یویشت کلن وم، له پوهنتون فارغ شوم، بېرته په پوهنتون کې استاد شوم، او کله به چې سنف ته تلم زه له ډېرو شیانو سره ناشنا وم. زه حتی زه ما کافي حوصله نه لرله کومه چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بویه چې هغه یې ولري. بیا نو له هغه وروسته بیا ما مستري او پی ایچ ډي او دا شیان شروع کړل. نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي، هم د محصل سره پر روي یو ځانګړی تاثیر پروت وي، او هم د درس په کیفیت تاثیر کوي. خو بدبختی دا و چې موږ یو نوی دوره چې هغه د جمهوریت دوره و دا شروع شوی و، او موږ زیات ظرفیت نه لرو. طبیعي و چې همدغه لیسانس او ماستر استادان به راتلل. په دې وروستیو کلونو کې خو بیا چې قانون هم تغییر شو، ماستران هم زیات شول، نو هرې څانګه بیا ښه و چې ماستران یې نیول. یو بله کیسه ته کوم، زه نوی استاد شوی وم او یو ډول ځانګړی دغم انسان کې پیدا کېږي، څوی په دې عام اسلامي یو ځانګړی نشه پکې پیدا کېږي. نو زه نوی استاد شوی وم او په کار هم دا نه و چې زه مستقیما دوی صنف ته لېږلی وی، خو صنف ته یې ولېږلم، هلته استادان کم او څلورم صنف ته ولېږلم. نو هغه صنف ته زه ولېږلم چې زه درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی، او په دغه صنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سوی زما سره برابره سوی وه. زه فقط یو درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی وم او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي. نو هماغه صنف ته داخل شوم، خو زه درس مې شروع کړو. په هغه کې یوه ډېره سینیر او مشره خزان محصله وه چې همدا زموږ سره هره ورځ به لیدل کتل، او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم. نو زه هم یو ډول تند وم او هغوی هم داسې ښه برخورد راسره ونه کړ. یو ډېر لوی کړکېچ ترې راولاړ شو، ما یو عقده واخیسته، او عقده هم دا وه دا ځکه چې ما تجربه نه لرله او زه یو ډېر بې تجربې یو نوی استاد وم. امتحان چې کله راغی ما هغه خپله ټوله عقده په امتحان کې سره کړه. امتحان کې مې دا سره کړه چې ډېر سخت سوالونه مې را برابر کړل، او کله چې محصلین کېناستل زما هدف دغه یو کس و چې زه باید یو کس ناکام کړم. یعنې دا د یو تجربې په اساس تاسو سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډېر بد کار کړی و، زه پرې ډېر خواشینی یم، خو دغه کار ما کړو. هغه مېرمن ما ناکامه کړه، دویم چانس ته راغله. دویم چانس ته چې راغله په دویم چانس کې مې بیا ورته سخت سوالونه راوستل او بیا مې ناکامه کړه. زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي. په دریم چانس باندې چې کله دغه مېرمن راغله نو ما ته یې وویل چې ګوره استاد ته صحیح ده، ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې، ځکه زه یویشت کلن وم هغه وخت، ولې خیر ده ته زما مشکلات هم درک کړه. بیا نو هغه ما ته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسي مینځم، دا کالي مینځم، او دا پوهنتون د دې له خاطره وایم چې له دې فارغه شم چې سبا یو مکتب ته لاړه شم، معلمه شم، چې دغه کاسي مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاص شم. نو ته له ما سره دومره ظلم کوې چې ته اوس ما له پوهنتون نه ډراپ کوې، دا ښه کار نه دی. نو ما هغه وخت کې پوه شوم چې ته ډېر په غلطه لار روانې. نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړي چې همدا اوس به په هغه اوله پرچارې زه وکړي. نو هماغه و چې په هماغه اولنی امتحان باندې ما او که څه هم هغې هغه خپل اخلاق له وجې ما ته ویل چې نه دي که ته بدنامېږي نوم دې خرابېږي. ما ورته وویل بس وایي دا ستا شروع ده او چې ته داسې وشي نو خو بده خبره ده. ما ویل نه ته وکړه عریضه. هماغه و هغه عریضه وکړله او ما په هماغه اولې پرچې په اوله شپه کې نمرې ورکړې او چانس یم خلاص شو. مسئله دا ده چې مونږ ډېر بې تجربې یاته راغلي وو، او په دې کې نه زه ملامتوم نه دغه مېرمن شاید ملامت اوسېده، په دې کې زموږ دا سیستم ملامت و. ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر بې تجربې شخص راته و داسې ورکوو. اوس مثلا دلته زه چې کله امریکې ته راغلم ستارت ورټ ورغلم کیناستو او اته لومړنی مسایل ټول شو زه دوی په لومیزل سنټ بونتلم زه تقریبا درې درې نیم میاشتې کتام ما پی ایچ ډی هرڅ خلاص درې درې نیم میاشتې عملته هم فقط د نور استادان کتل بیا درې درې نیم میاشتې وروسته زه دیو بل استاد سره د اسیسټنټ په توګه لاړم سنټ کې کیناستم چې خدوی په سنټ کې څکی نو د یوې ځانګړي پروسې نظر ووتم او هرڅ مې ولیدل بیا نو پوه شوم چې خدوته ذکر وو د تدریس اصول څه دي بعد اختر په افغانستان کې بیا دا شی نه وو زه پرون فارغ شوم په سبا باندې راسم راتلی لا شو سنف ته درس ورکړه چې دا چاره هم زموږ تدریسي کیفیت خراب وو هم د استاد او د شاګرد اړیکې خرابې دي او کله چې زه په خپل ځان پوهیدم چې ته په غلط روان یې نو هغه بیا ډیر وخت وروسته نو دا دې ته ورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې خو اوس خو نو هیڅ ته منو شي چې ورته پام ونیوشي ولی هغه وخت کې چې اړتیا و هغه وخت کې هم ډیر پام ورته ونه شو نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټ وو
مننه مننه او ساده زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم هغه د ورچې منګه محصولینو وو متاسفانه چې هغه وخت کې د سیو سدان چې ډېر به تجربه یو یا نوې فارغ شو لکه چې څنګه تاسو خپل تجربه شریک کړه راغلی او بیا چې کله موږ فارغ شو یا د سمستر به چې خلاصیدونو بیا باندې وګانې کول چې خدای بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات ونه خلی کنه چې بل سمستر کې بیا هم دا حال وي چانسونه به وي او دغه سخت سخت سوالونه به وي او زموږ یو استاد بیا بغې ته مونږ ګوګلي استاد وایل چې دا ګوګل نه سوالونه باسي مونږ سیر اوري دومره سخت سخت وي اصلا خبر نه شته چې چپټر په کوم کونج کې
استاسی د خبرې په تایید داسې خبره بالکل درسته ده ګوري موږ ته فکر هم داسې راکړل شوی چې حتی ما تاسې پوهېږي کېدای شي دا غږ ما هغه په مشرانو استادانو واوري او بیا چې دا وروسته په دې وروستیو کې بیا ما ورته وویل چې تاسې ما ته ښه نظر نه دی راکړی ښه مشوره هم نه ده راکړې زه چې کله نوی استاد شوم ډپارټمنټ ته وغوښتم پنځه شپږ استادان راته کېناستل راته وویل چې ګوره څو شیان کې ته ډېر ځوان یې یو کار به کې چې محصلینو سره به نه خاندي دلته جنتي دي دلته هلکان دي ته به نه خاندي ورسره بس ډېر سټریک وډېر جدي اوسېږي اما رو ما یو سینسز د ډیستریګو جديو حتی تاسو ویلئ چې ما تخپل رواني تکلیف پیدا کړی دي ځکه چې زه په فرنیچر کې داسې نوم چې زه باید ډیر جدي اوسېږم او ډیر غوسناک اوسېږم ورته څه نه کوم ځان باندې غوسانی ولم یعنی دا یو سینسز د ګوسه ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار روان یې دا تاسو ته د غوسه د جدي تاک نشته چې په زور ځان کې راولي او ما سلی نن درنه خبر کی نو خطا دې چې ځان بیرته نورمال حالت ته ویسي او نور موږ څنګه چې استادان دي هغه رنګ وشي نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی وي ولی اوس چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس که زه لنن نه مثلا 2014 کې زه استاد شوم 2014 محبوب او د 2013 محبوب زه اوس مکه اوسمان فرق لرم زه اوس که اوس زه استاد شوم په دغه وختو کې په کابل کې نو زه به یو ډېر کامیاب او موفق استاد یم ولی په هغه وخت کې بس بدبختي وه هم د وطن هم زمونږ هم زمونږ د ملت چې دغه شان حالتونه څه به وکړو
مننه مننه کورودان حتمان ساس مشورې به د هغه استادانو په اړه چنوي پانتونونه ته زی کاغه خصوصي وي ک دولتي وي او دوی نوي استاد کی یو به تجربه وي حتمان ساس خبرې به دغه په اړه وره خو زه حسینی ته ورشو حسینه جانې اتراته وایا تاسو کله څو سمستر مو چې پانتونو ولې د تاسو کوم استاد سره خبرې استه مخشوي ک مخشوي استه هلار مور ته ټاکلې و
دا سیدا چې زمونږ استادان ډیر باسته دا استادان او زمونږ زیاتره استادان دا څه دي ماستر یو او یو وخت زمونږ یو سمستر په دې کې مونږ ته یو لسانسه یعنی تازه فارغ شو او ورته زمونږ د خپل په هنتون نه فارغ شو مونږ ته یې راوړو او درس یعنی مطلب یو سمستر کې زمونږ هغه استاد شو او دا څه و چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو یعنی ډیر کم زمون په کلاس کې پښتو یعنی ویل کېدا او د درسونه ډیر کم په پښتو کې خو دا استاد به چې کله لګیا او انګلیش کې بلګیا او خبرې وکولې تر په تشریح کو یا په منځ کې به هغه کوم لفظ یعنی کوم خبره چې وا په انګلیش کې ونه شو کولې دا په پښتو ته تبدیل شو تر ډیره به زیاتره به دی بیا پښتو استعمالوله نو کله کله مونږ په کلاس کې به مونږ انجونی یو بل ته خندام چې وګورو استاد دې کوي او بیا موږ یو څو د ادارې سره ومغږیږو په دې اړه چې زموږ استاد لږ څه مشکل لري او بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې موږ سره مخ ته لاړ شي یعنی زموږ درس موږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي یعنی تقریبا په لومړۍ څو ورځو کې چې هغه استاد زموږ کلاس ته راغلی او دومره مشکل و یا روسته نو یو تقریبا یو دو درې هفته روسته استاد ځان مونږ سره د تیار کو یعنی یو رقم داسې مونږ سره کو مونږ هیڅ دغه استاد نه شکایت یعنی مونږ نشو کولی چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات په مخته روان و د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و او همدغه یو استاد و نور استادان زمونږ استادان چې ماسټر و یوازې یو استاد و همدغه مشکل و بیا شکر ته مونږ ادارې
مننه کور ودان حسین جان ژوندۍ اوسې اوریدونکو که تاسې غواړئ چې د استادانو د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند په اړه باندې یا د استادۍ د ژوند په اړه باندې کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 2 2 1 4 6 1 د واټساپ شمیره ده په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ونه مطرح کړئ یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پیام ستړي مشه د ژوند رنگونو پروګرام دی. نن لا دوه قدرمنو استادانو استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګ استاد وحید الله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصله حسینه هم را سره شته ده چې لا دوی نه بیا د دوی د محصله د ژوند په اړه و. استاد سلیمان خیل که تاسې تراشم په ټول کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري. که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عاجل درسي ساعت درلود او ازموینو ته کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کم کار ته ترجیح ورکړی؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتماً تکمیل کړی؟
وبخې که یو ځلې بیا تکرار کړي دا پوښتنه مو دغه وروستۍ برخه مې سیوانه ورځنه.
که چیرې داسې یو پټوله کې خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري که مضمونی بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي، هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغه درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شئ، صنف ته لاړ شئ، د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي وي چې باید اتمن کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او ویې کړي، یعنې تاسو ته اړتیا وي، درس ته تللی یاستئ که نه کور کار ته ورسېدلی یاستئ، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې و او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه، نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دې چې خدای نه خواسته مړی ژوندی وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنی داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زلالما دوره جن تدریس وکړه، درې ورځې مې سم فنول سهار وختي زمانه کې د خدای وکړي هغه وفات شو. ما تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوی ده. نو زما سلفونه ول درې مختلف سلفونه کې زما ساتونه ول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړی ژوندی پریښودل هم نه کېږي، بیا خپل د کورنۍ یې غشي وي. نو
دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړه چې
یعنی که زه چېرته وای هلته کورم او پوهنتون سره یو ځای هم وای، نو د عادي موضوعاتو دپاره چې څنګه چې ما ویل دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي، نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم کور کې، یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي کوم کار به وي، خو هلته ماته 50-80 په دې مګر سمفونه کې محصلین راته منتظر ول، نو هغوی هلته ناست دي په دې تمه چې استاد به راځي او درس به یو د هغوی د آینده خبره ده. نو زه به د افغانستان په شرایطو کې زه به د اروپایي پوهنتونونو سره پرتله کړم، د هغه سره به زه پوهنتون کې پاتې کېږم، غیر دې چې ډېره مهمه او ډېره عاجله او یو اکسیډنټل پېښه وي. په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نشم ویلی، کوم پوهنتون کې چې ما تدریس کړی، ما سلواک تخنیکي پوهنتون کې مې تدریس کړی یو دوه کاله دپاره، او زلته آلمان کې سلواک کې داسې وو چې هلته به کومه هفته هماغه ورځ هم که چاته عاجل کار پیدا کېده، نو هغه سم به کینسل او خو هلته ده چې امتحان
وخت پورې د وکول شي چې الت دوله سفتي لیکچر دی باید او سیمستر دوله سفتي درس وکړي که یو وخت ته نشي کولای کومه جنہ کینسل شو یا کله کله یې غنښت یو استاد کانفرنس دی نو یو وخت درس نه بیا الټرنیټیو بلاستیک یا غاړې بل ورسته اړې نو البته دغه څه ده په افغانستان کې کثیر شو اما څه تیر دی پاتې دی
د افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بل جخت پښتنه بدا و چې کله کله به داسې کېده چې یو استاد خپل لیکچر به بل استاد ته پریخي وو او بل استاد به چراغه هغه مضمون به چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لیکچر کې رامنځته کېدل یا دغه نظریاتو اختلاف وو او محصلینو به داسې برداشت کول چې استاد ډیر پوهیږي او لږ پوهیږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بیرته راسم کړي او جوړ کړي
د استاد کې یو شی مهمه ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې د تل خپل باید محصل وي هر ورځ چې څه څه لري لږ نه باید مخکې کړي نوې د کې لیکچر لري باید تا او ته درې څلور پنځه شپږ ساعته آمادګي نیولي نو زه خپل دې کلک مخالف شم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو ته مله خبره کوم په سیستم وګورئ چې استاد نشي کولای یو وخت نو یو په ځای بل څوک راځي هغه یو کلاس تدریس کوي نو موږ لیدلې په خپل د نهایي محصل دغه یو کلاس چې فقط دای شي تالته مصرف وساتي درس مخته په دې نه دي چې هغه بل استاد چې د مثال دغه شي کې آمادګي د فتن هم دغه یو مستقبل لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کیږي چې هغه راشي او کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخته واخلي کنه لکه یو وخت بل د پاسه پکې دا ډیر سخت ده چې د څه وشي خو د څه کیږي مخته تجربه ده یو وخت په یو ز د ډاکټرانه تله ما یو سیمستر یو رخصتې لپاره تله یو میاشت کې څومره لپاره تله ما بیا زموږ یو استاد صدروم سم باندې مضمون درس وکاو بیا وخت درلودم دغه په ځای هغه ولته موجود خو تکي هغه کوم د غوړځي کوم موضوع چې هغه موضوع کې مزبد دي کې درس معلومات ترنه مونږ دی چې راځه دغه موضوع ته مختوي سره هغه هغه استاد چې هغه زموږ خپل جونیئر می ورانه لکه ما هم دورو ما دوه دورې ورسو نو هغه خپل لکه مثلا ماته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او ته استاد ونیو مونږ ماته چې استاد د ورسته د درس ورکنو هغه کار ما وکړ خو نه پیګم چې تجربه بسره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلې چې ولا دا استاد څه پیږي هغه کنه پیږي دا شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مخته وي سیده ما خپل شخصي نظر ده نو که یو استاد کې یي سیستم کې به دا شی وي چې د امتحان وخت به فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي چې دغه پر اساس باندې کې یو استاد چانه مسکي کې یو استاد نه چې هغه بل افتي کې هغه چې همدغه څه د امتحان وخت دوره کې امتحان په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې ایا وخت چې مسیو لري دا وخت چې مسیو کلا کویا کوم لازم نه مسیو هغه دلته پکې به ته جبران شي
مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو ته راځم زیرې استادان ډیر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل مشوره وکړه په مضمون ډیر خپويږي معلومات به کې ډیر وي مطالعه ورته ډیر کوي خو محصل نشي په حواله ساسه پان باندې څړولې استاد په کوم ځانګړتیا وسره کولای شي چې محصل ته غوڅي چې په خپل ذهن کې دی په خپل فکر کې دی ور انتقال کړي
ګوري یو عالمان وی بل عالمان دی ځینې ډېر خلک به داسې وی چې ډېر ښه عالمان وي زه ډېر تاسو کسان پیژنم چې دا وی په سویا اشخاص زمو په اکثر په هنتونو کې نو ولی یو وی بیا عالمان نو او وی بیا دا علم نشو انتقالولی یا ورتیا نه لرله د ژبې د فصاحت د بلاغت او یا خو چار مسله وه ولی معلمان نه وو زما په فکر که یو څوک مثلا پوهنتون ته راځي او د استاد په توګه درس ورکوي درسته دا علم خو خامخا مهم ده چې دا باید پرې ټول مسایل پوه وي خو له دې سره سره چې هغه عالم سړی وي باید معلم هم وي یعنې د معلم ځانګړتیاوې ولري د ژبې فصاحت او بلاغت ولري د هغه حوصله ولري چې دی ودري اوس د څه ډېر خلک پېژنم چې به ډېر عالمان خلک وي ولې د دې حوصله نه لري ځکه چې پوهنتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې ته تشریح کې دا ډېر لوی حوصله غواړي یعنې دا داسې د کم حوصله خلکو کار نه دی او کم حوصله خلک په دې کې ډېر ناکامېږي ځکه چې اوسلای ډیر نوی نو ټوب مثلا په یوسینف کې چې کاپرسان چې موږ په سینفونو کې ډیر ډیر ماسرین درو خو په نور بهرني ول مثلا په امریکا کې موږ سو سینفونو لرم اته کسان نه کسان هغه ډیر لوی سینف دي لاس کسان دي چې ډیر خدرس کې ورکول کېږي نه د استاد اوسلای تنګيږي ورسره او نه هم د ماسر اوسلای تنګيږي ولې موږ کابل پونتون چې مرکزی پونتون موږ په خپل سینفونو کې پنځه پته کسان لرل په ځین مثلا چې کله ماسلو نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې موږ په سینف کې تلو راځي کسان نو کې د شي دا استاد ته معلومات وي د سینفونو بیج په کې سل کسان نو یا حتی موږ په کابل باندې کې ما ژورنالیزم کې درس ورکاو البته موږ په یو سینف کې او یا کسان اتیا کسان اتمن لرل په ادبیاتو کې بیا خو البته په زوس کسان نه زیاتې بل نو په لوی کې استاد یو ډیر لوی حوصلې ته اړتیا لري او دا حوصلې سره سره د ژبې هغه فتحات بلاغت هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې د ذهن کې لري هغه څنګه وړاندې کړي هغه د ایرایي ډول او طرز څه ډول دی دا مثلا ډیره مهمه ده اوس موږ چې کله ماسلو ما ځینې ډیر داسې استادان لیدل چې ډیر لایق خلک دا هغوی کتابونه به چې موږ لوستل نو داسې ډیر معتبر آثار یې لیکلي وو ولې خو کله به چې صرف یو درېد بس دا به لګیا وو موږ به ناستو نو بس خلاص فرق هم دومره وو نه موږ د ده خبره پوهېدو نه دی زموږ خبره پوهېده یا به د ده درس څومره پیچلی کړي چې موږ به پې نه پوهېدو یا به هغه د ایرایي ځواک نه وو زه یو خپل یو بل مثال وایم نه غواړم ته نوم واخلم زما خپل مسلک ژبپوهنه وه نو ما کله نا کله دا ځینې مشران استادان چې مثلا اکثره په خارج کې ځینې اوسېدل دوی به راتله نو به ما به بیا دوی صنف ته ځان سره هلته بوتلل او زه به ورته کېناستم سره د ټولو ماسرینو او استاد ته مو وویل چې بس ته موږ ته وغږېږه دغه ماسرین دي زه ورته درس ورکوم مثلا ګرامر درس ورکوم یا لهجه پوهنه درس ورکوم چې هر څه ورکوم خو تاسې وغږېږئ په همدې مسله کې یا حتی خپل شخصي تجربې راسره شریکې کړئ نو یو ورځ ما همداسې زموږ یو له ډېرو مشرانو او ډېرو تکړو استادانو داسې استادانو چې هغه زموږ د پښتو ژبې یو ډېر لوی نوم دی هغه راغلی وو افغانستان ته نو بیا ما ځان سره بوت صرف ته نو ما ورته وویل چې استاده موږ به درته کښېنو او تاسې موږ ته بس وغږېږئ د ژبې چاش کې تاسې خپله غواړئ چې وغږېږئ نو هغه شروع شو خبرې شروع کړې شروع کړې تاسې پوهېږئ زموږ ساعت خلاص شو استاد وته په سبا چې زه بېرته راغلم درسه نو هغه ماسرینو مانه پوښتنه وکړه چې استاد د استاد خو موږ ډېر لوی نوم اورېدلی دا د کتابونه مو لیدل لوستي دي ولې موږ په درس پوه نه شو نو ته څنګه دا تاسې پوه شو ما ورته وویل خدای رښتیا خبرې او خدای شته نو ما ځان پوه نه شوم ځکه د دا ژبه دومره سخته کړې وه چې هغه نو زه ما ته اړتیا وه چې زه باید کینم چورت پیوهم او دا باید ترجمه کړم بېرته عادي او اسانه پښتو ته نو ښه دا ملامتي شاید یا زمونږ یا د استاد وي چې مونږ هغه په ژبه نه پوهېږو یا هغه زمونږ په ژبه درس نه ورکړي ولې په لویه کې مونږ که چېرته صرف ته درېږو نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کړو چې هر څوک پرته له فکره پرې پوه شي اړتیا نشته دی چې موږ دومره پیچلي ترکیبونه وکاروو دومره پیچلي مفاهیم وړاندې کړو چې زموږ محصل ګیټ شي چې اوس دا څه خبره ده اوس کیسه څه ده نو دا مسله ډېره مهمه ده بدبختانه داسې پوهېږي چې موږ یو بله ستونزه څه لرله هغه ستونزه دا وه چې په افغانستان کې موږ د استاد ته به معلوماتي تاسې هم خامخا لیدلي موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې ټوتله استادان هم لرل چې ټوتله او مطلق ټوتله موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کانو استادان هم لرل موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې لبد مرغه داسې خلک لرل چې هغه دوه درې خبرې نشوي کولی راته د دومره به تر تاثیر لاندې راته ولې د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه څه وه زموږ د استخدام پروسه نادرسته وه مثلا کله به چې استاد مقرریده نو هلته به امتحان به ورکوو ریټن ټیسټ به په ریټن ټیسټ کې کته کامیاب شوې ورپسې یو کانفرنس ورکوو هغه ډېر داسې د
یو ډول نمایشي امتحان بیا به ورپسې درېدي یو کانفرنس دې ورکولو بس مقرر دی به نو کتب ته تلاوي کتب کون وي کتب ګوم وي کتب هر شی به وي ته کامیابی دی مهمه خبره ده چې تاسو چې تا لیکل امتحان درست ورکړی نو همدغه مسله وه چې یعنی دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کی مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت د بل خوا د ظرفیتونو کمښت د بل خوا د امتحان پروسه دغه شان وي نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټیږي او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو اوس مثلا د ژورنالیزم د پوهنځي به یو کس فارغ وو مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نه شو کولای له بیولوژي څنګه به فارغ وو مګر دی به ته ویل چې زما معلمي کوم یا مثلا له زراعت به فارغ وو دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو یا د طب به فارغ وو تاسو وګورئ د طب پرسکي له طب پوهنځي به فارغ وو مګر د سویو به د یو لیبران په کچه هم نه وه دا وجه دا وه چې زموږ ټول د تدریسي کیفیت او دا ټول د قواعد او اصول او د امکاناتو د نشتون له وجې نو زما خپل کسان خاص موږ دغه وړاندیز به یا تر ډیره لوی تر مثلا یا عملي کېده یا نه عملي کېده کله چې په وروستیو کې د دولس مشر په دفتر کې کار کوم ځکه د فرنګي چار رئیس هم نو ټول کار مې د لوړ زده کړو معرف او اطلاعات فرهنګ د وزارتونو سره نو ما څو ځلي په دې ورسره کې کار ته ډیر وانه چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعدو کې نو ما هغه ځلم د لوړ زده کړو وزیر سره او د ځینو نور دوستان سره و چې ما وویل چې ګورئ زموږ په پانتونونو ته تلو ساده راغلي او دا هغه استاد ملامت نه دی او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتیا نه لري هغه ملامت نه دی پوسولو کې د لیکلي چې چا په پرچه کې ډیر نمرې واخیستي هغه راغلې هغه کامیاب دی نو چې په پرچه کې ټول سره ډیر نمرې واخلي خو تبي چې هغه استاد کې چې مسئله به تبي ټک نشي د کولې یا یو بل مثلا د ویری دغه ولري جرأت کمی نو دا غوښتي چې باید موږ مخکې به دې پوه شو چې استاد که چیرته پوهنتون ته راځي کوم د کوم شرایط نه باید تیر شي دغه مثالونه وګورئ مثلا په نږدې خیر د ډیرو غربي هیوادونو ته تګ ته اړتیا نشته مثلا په هند کې وګورئ په چین کې وګورئ یا په ځینو نورو هیوادونو کې روسیه کې وګورئ له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ته جوړ کړو خو بدبختانه چې دا اوس دومره خرابه شوه چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنګ کړی نو ته اوس راسان په پوهنتون کې استاد کېدی شي نو په هغه وخت کې خو له هغه یو څه اصول او قواعد وو ولې اوس هغه هم نشته
مننه استاد مننه کور ودان زموږ هم یو استاد و چې هغه به تدریس موږ ته وکړو بیا به خیر کې استاد اخر کې ویل پامې دین چې گفتم نو بیا موږ ورته سره خوځول شو پوښي او چې خو دی ویلې نو حسینې تا نه اورم پانتون دوره کې حتمان داسې یو څه سره مخ شوي داسې کوم استاد و چې ښه به لایق وي ښه به پوهېږي خو نشي پویولی مقابل لوری
داسې ده چې زموږ په لومړی سمسټر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوي یعنی پوهنتون ته راغلو نو موږ هم پوهنتون په سیسټم نه پوهېږو د پوهنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي د مکتب د دورې د درسونو نه ډېر سخت دي او د مکتب دورې دا سیسټم هم ډېر یو اسانه سیسټم دی او بل موږ پوهېږم ځکه ټولس کاله په مکتب کې موږ تېر کړی نو خو اسانه وه هر څه نو زموږ لومړی سمسټر کې استاد ډېر لایق استاد ډېر تکړه استاد وو خو د دې مشکل دا و چې دې موږ داسې پوهولو لکه موږ چې یاد ووم سمسټر شپږم سمسټر داسې محصلین ورته ناست یو او طبعا موږ لومړی سمسټر کې ناست موږ د دې په لهجه دا ډېر زیات تیز و د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع وکړه موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو بیا به موږ ورته استاد خیر دی بیا تشریح وکړه یو هفته یو دوه هفتې موږ همداسې درس واغستو بیا مو استاد سوی چې استاد نور نو نه کېږي یا دا درس سیسټم نو ډېر یعنی سلو لاړ شي او یا نو موږ نشو کولی بېخي او استاد هم د استاد چې د پورته سمستر استاد زموږ لا خبر هغه ته موږ مشکل او خو هغه ډیر ځان کنټرول کو په لومړی کې به بیا بیا کله کله استاد ډیر تیز لاړو موږ ورته خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه نو لومړی سمستر کې موږ مشکل لرلو بیا نو رس خو زکه مونږ بیا یو سمستر تقریبا کافی تجربه غسته و بیا د کوم مشکل سره نیو مخ شوی.
مننه مننه کور ودان واقعا پانتون دوره داسې وخت و چې انسان یو شخصیت جوړوي او لکه څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه کله چې له پانتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي چېرته به ځي او هر پرمختګ چې یو محصل کوي هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل تاسو ته دا وایي د دومره زحمتونو سره چې پانتونونو کې محصلینو سره باسئ یو شخصیت ورنه بالاخره جوړیږي دغه معاش چې په افغانستان کې یو استاد ترلاسه کوي د هغې شخصي ژوند ور باندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
زموږ یو استاد چې د اوس ستاسو راډیو اوري همکار مې دی دغه یو میسج راته رالیږلی وایي دا پکې ووایه موټر په میم راځي کتاب په کاف راځي قلم په کاف راځي او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته دی چې په افغانستان کې د پوهنتونو معاش خو یې نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کې بته کم کړي دي نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په اخرو کې یعنی ډېر سره نیولې تر 5000 پورې معاش وو چې ډېر بد نه وو. خو د معلم د مکتب یعنی زه فکر کوم فرق مې نه کوو معلم او پوهنتون د پوهنتون سره د معلمینو معاش ډېر کم دی چې یعنی دا په دې معنی پیغام دا دی چې هغه څوک چې بله وظیفه پیدا نه کړي یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کې یو چا ډاکټري ویلي او ډاکټري لږ درنالایق یې معلمي ته ورځي که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي یا خپل مسلک کې کار پیدا نه کړي سړي معلمي ته راځي. دا په دې معنی چې هغه معلمي ته هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کې لا وظیفه نشي پیدا کوي. خو هغه څوک چې د معلمي نو وایي تعلیم تر پوهنځي نه فارغېږي مسلکي استادان فارغېږي خو بالعموم یعنی پیغام دا ده چې څوک چې بله وظیفه نشي پیدا کولی هغه داسې معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم دا نظام دا د ماشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکړم. دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی یعنی هغه په ټولو لوړ باندې مخ هغه ډېر ټاپ کټګوري یا پورته کټګوري کې د معلم معاش ځکه دوی وړي چې هغه بهترین کس راشي باید معلم شي. هغه یعنی که رقابت هم وي هغه څوک چې تر ټولو ډېرې نمرې وړي هغه سړی باید راشي معلم شي. ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي یا استاد چې هغه روزنه کوي نوی نسل روزي یعنی که استاد لایق کوي دغه تاثیر صحیح دی چې نور ځانګړتیاوې هم دي. استاد مهمه دي چې استاد هم ته اشاره وکړله هغه ځانګړتیاوې هم مهمه دي. خو سره څنګ کې باید استاد پوه هم وي زیره کوي یعنی د خپل ډیر زر څنګه چې ما مخکې مت اشاره وکړه استاد باید همیشه خپله محصلي خپل زده کړه وکړي. نو یو څوک چې د پانت محصلي وخت لایق نه وو نو هغه کس څنګه کولی شي ښه استاد وشي؟ ځکه استاد دی چې هر ورځ باید زده کړو کې نو ویشه زده
کړو ست وخت کم ده
ماشه مختار مده چې ماشه ډیر کم ده
دا ست وخت کم ده کلندر ته وای دغه د ازموینې په وخت کې محصلین ته استادان ډیر زیات کرنګي لاندې او خاطرې راته وای چې وخت کم ده چې د محبوب شاو ساتم یو لاندې خاطره وور
او زموږ د فرات ټولو خرابترین وخت امتحان نو وخت ځکه خاطرې ډېرې دي نه به یادوم ځکه هره خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي نو ځکه زه نه غواړم خاطره وایم خو راته ډېر سردردوونکی ډېر تکلیف ورکوونکی وخت هغه دی ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي ساته 80% به مستدی کې شاید دغه مې کړي خو خیر ډېر محصلین به وایم چې اوس ځکه زما ټول محصلین سره ملګرو باندې ډېر محصلین کوشش کوي چې کم از کم یو څوک واسطه پیدا کړي یا به نه کمای لري یا به څوک نمرې غواړي دي یا به څوک غواړي چې ولا د 50 خانه کې راځي ماویا خو دی راکی نو دا ډیر زورون کې وخت ما لپاره
یعنی
مثال نه ځکه ډیر لرم خو دا راته ډیر زورون کې وخت چې کله کله مې ویل چې دا د بدې مې راځي دا او تاسو فقط د دغه وجه نه چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو د ټلیفون او د غشيان
مدنه او صد مدنه از مک تخنیکی امکار مشارکی وای چې په دغه وخت کې بیا هغه تمبل محصلین بیا بيخي او سادانو ته هغه چاپلوسی وی ډيري کې ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه اوس تاسو ته دغه وخت یو لنډه خاطره وای
خګوري یو خدای چې ما امتحان دی له خاطر نه اخته چې چاته نمرې کم ورکم که ډېر ورکم ځکه ماته محصلین معلوم وو چې څوک کومې اندازې لکه دي سویه لري او مهم همدا چې د هغوی سویه لوړه شي نه دا چې هغه نمبرو کې ورسره جنجال وکړو. تاسو پوهیږئ چې د امتحان په دور کې داسې محصلین پیدا شوي چې زما یو خور پیدا کړي د هغې کور ته تللي. بیا زما خور ته ویلي دي چې مثلا ستا ورور هلته استاد دی زموږ استاد دی او بس دغه وکړه نمرې ورته ورکړه. بیا نو ماته خور زنګ وهي راته وایي چې فلانی زلکۍ دلته کور ته زما راغلی ده او بس چار څنګه ده خو زما کور ته راغلی ته باید نمرې ورته ورکړي. نو ما کله چې بیا سبا ته راغلم درس البته امتحان ته نو دغه جلکۍ مې راغوښته ما ته راشو ګوره نو ته زما خور ته ځي. نو دا نمرې خو داسې کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پارچه ده او داسې سوالونه به مړي چې ته اوس زه خو ستاسو د ناکامولو دپاره امتحان نه اخلم. زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي د معلومولو دپاره امتحان اخلم او ضرورت نه شته ده چې مثلا دومره کیسه پسې لرې لاړ شي. بیا نو نمرې خو خلاصې شوې دا ما کېدای شي نمرې به کمې ورکړې وي یا به یې وړې کمې وي. بیا له ما نه زما خور خفه وه تقریبا یو دوه میاشتې ما سره خبرې نه کولې وایي چې زما په خوله باندې چاته نمرې نه دي ورکړې. نو دغه مسلې شته ځکه افغانستان خو یوه بوستنو څنګه کېدای شي چې اوس ښایي خور درته ووایي چې ته دې ته نمرې ورکړه. هلته که نمرې ورکوې نو کېدای شي چې د یو بل چا حق وخوړل شي که نه ورکه بیا نو کورنۍ جنجالي خلک پکېږي. نو زموږ د دودیزه ټولنه ده بدبختانه دغه شان پکې شته او داسې نه ده نو چې مثلا واسطه به نه منلي. یعنې موږ هم انسانان یو طبیعي ده چې کله ناکله به تر یو مجبوریت به لرو مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک یا مثلا مشال استادان دي پر اتل نو دا سب کې شته بدبختانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان کې
مننه. لنډ اورم چې وخت کم ده ساسې په ټولګي کې به حتما داسې کیسې روان وي چې ازموینه ته چې وخت لږ پاتې کېدو سادانه پسې به براخیستله زموږ صنف کې خو
داسې و چې زه به درته خپله یو خاطره ووایم. زمونږ یو مضمون و لږ سخت و هغه د مضمون ستاسې و زما د ژوند همسفر بېرته ملګری و. ما هغې ته وویل چې ته اوس تاسې ووایه ما ته نمرې ډېر نو د دومره ویلو باوجود هم که تاسې باور وکړئ هغه استاد ما ته ډېرې کمې نمرې راکړې وې چې زه په دې ډېره خفه شوې وم چې څنګه ما نورو استادانو ته ویلي نه دي هغې نمرې ډېرې دي او دې ته مې چې دومره هم وویل نمرې کمې راکړې شي. نو بیا ما ته وویل شو چې باید خپله هر څه کې خپله هڅه وکړي واسطه په درد نه خوري. دا زما لپاره ډېره جالبه قصه وه.
واقعا پانتون دوره د انسان د ژوند تر ټولو بهترینه دوره وي تر ټولو زما په اند باندې یو څه لږ سخت هم وي. له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی ما سره پروګرام کې ګډون وکړو او وخت مو راکړو چې خبرې راسره وکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. بیا هم یو مننه له خپل تخنیکي همکار کوم چې تر دا دمه راسره په سټډیو کې ملتیا وکړه. تر بل پروګرام او تر بل خبرونې ښې چارې
ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا در ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جب نستا ٹھکو دزہار دپار جب نستا
تپنارا وڑے ہارون لدرنا